ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. تعداد از رهبران جهان حملات دهشت افغانی شب گذشته در پاریس را محکوم کردند. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم. بله، قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها، 65 سرباز اردی ملی در هلمند خود را به طالبان تسلیم کردند. بانوی اول افغانستان سهم زنان در صفوف پلیس را مهم خواند و در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 تن کشته شدند. والی هلمند تایید میکند که 65 تن از سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگین این ولایت با گروه طالبان پیوستند. مرزاخان رحیمی امروز در یک نشست خبری در هلمند گفت که این سربازان در یک مرکز نظامی به نام استیشن مستقر بودند و دیروز این مرکز را به طالبان واگذار کردند. آقای رحیمی گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده و بعداً روشن خواهد شد که چرا این سربازان اردوی ملی با طالبان پیوستند. طالبان در صحبت با خبرنگار رادیو زدی در هلمند من گفتند که این 65 سرباز اردوی ملی با سلاح و مهماتشون با آنان یک جا شدند. بانوی اول افغانستان سهم زنان در صفوف پلیس را مهم خواند. رولا غنی امروز در دومین کنفرانس رهنمودی پلیس زن گفت سهم پلیس زن برای تامین امنیت جامعه ارزشمند است. بانوی اول کشور همچنان با اشاره به حادثه اخیر در ولایت کندوز گفت که زنان در خط اول خشونت قرار دارند. در این کنفرانس سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به حکومت پیشنهاد کرد که در قسمت زمینه‌سازی بهتر فرصت‌های کاری برای پلیس زن در نقاط دوردست تلاش ورزد. در این حال نورالحق علومی وزیر داخله در این نشست گفت که تعداد پلیس زن را به افزایش است و حکومت متحد به افزایش حضور و نقش زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که مردم نسبت به نظام فعلی انتخابات در کشور بی‌باور شدند. شاه سلطان آکفی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست گفت که این کمیسیون تلاش دارد تا روی سیستم انتخابات کار کند تا اعتماد مردم به نظام انتخاباتی دوباره حاصل گردد. اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در این نشست در یک نشست مشترک با فعالان جامعه مدنی تاکید کردند که این کمیسیون روی چند سیستم بحث دارد و نقش احزاب سیاسی را در آن مهم خوانده بود. در مورد ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان معلومات به دست آمده است. این افغان ها که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند، حدود 4 ماه پیش از یک کمپ پناهجویان ترکیه فرار کردند. امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه میگوید یک مرکز حمایت از کودکان که در این مورد تحقیق می کند معلومات را به دست آورده است.
جزئیات پس نیاورده من این مرکزی که تحقیق میکرد موضوع را اونا اطلاع دادن که یکی از دا با آلمان رسیده و 3 تا از 2 در استانبول شناسایی شده.
سفیر افغانستان در انقره گفت آنها امیدوارند که این افراد به دست قاچاقبران اعضای بدن انسان نیافتند و به جای رفته باشند که خودشان میخواستند. خبر ناپدید شدن این افغانها در همین هفته در رسانه‌های ترکیه به نشر رسیده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 60 پول، 1 یورو 71 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول. خبرهای منطقه و جهان تا لحظات بعد. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 نفر کشته شدند. فرانسه اولاند رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری را در این کشور اعلام کرده است. من حالت اضطراری اعلام می کنم، یعنی اینکه برخی اماکن مسدود خواهند بود و رفت آمد به آنجا نیز امکان پذیر نخواهد بود. حملات و تیراندازی شب گذشته در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. شمار مردم در یک رستوران کشته شدند، در نزدیکی استادیوم فوتبال حمله شده و افراد مسلح در داخل یک سالن کنسرت موسیقی به سوی مردم تیراندازی کردند. 1500 سرباز در پاریس مستقر شدند. مقام ها در ترکیه می گویند درگیری ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کردی 14 کشته به جا گذاشتند. دفتر والی ولایت کردنشین شرناق ترکیه که با عراق هم مرز است دیروز در اعلامیه گفته که در این عملیات نیروهای ترکی 11 جنگجوی حزب کارگر کردستان یا PKK کشته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که دو عسکر ترکی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در نزدیکی شهر لیسی و یک عسکر دیگر این کشور در برخورد در ولایت وان کشته شدند. نیروهای نظامی عراق میگویند قوای مسلح در آغاز عملیات نظامی به قصد بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه دولت اسلامی یا داعش در سه جبهه پیشروی دارند. شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد، اما منابع امنیتی و مقامات دولتی گفتند که این پیشروی برای تصفیه و پاکسازی شهر از وجود جنگجویان گروه داعش به هایستگی ادامه دارد. قوای عراق با حمایت نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند که راه یک مالتی این شهر را ببندند. گروه داعش این شهر را در ماه می امسال به طور کامل به تصرف خود درآورد. همزمان با این نیروهای پیشمرگه کردی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه داعش دوباره به دست آوردند. این پیشروی نیروها تهدید بزرگ به گروه داعش به حساب می رود. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی در شرق سلواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند. در جمع کشته شدگان کسان شاملند که گمان می‌رود مهاجران غیر قانونی باشند. اداره خدمات محافظان سرحدی اوکراین دیروز در اعلامیه گفت دو تبعه اوکراینی و 4 تن از اتباع کشورهای جنوب آسیا شامل دو زن سرنشینان این هلیکوپتر بودند که در 35 کیلومتر دورتر از سرحد اوکراین سقوط کرده است. در اعلامیه آمده است که این طیاره شاید به مقصد قاچاق مهاجران غیر قانونی استفاده شده باشد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم فریبا واحدی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تعداد از رهبران جهان حملات دهشت افغانی شب گذشته در پاریس را محکوم کردند. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. در یک گزارش دیگر میشنوید که جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان دو گروه از طالبان ادامه دارد. از تحولات اخیر در ولسوالی سنگین هلمند و تظاهرات جاری در هرات نیز گزارش‌های مستقیم برایتان خواهیم داشت. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بخش دوم پروگرام صحت را میشنوید و همچنین قماندان کفتر، یکی از شخصیت های شناخته شده در بغلان را برایتان معرفی میکنیم. با ما باشید.
صد پیره در هر مقام رفتیم کس باز خواستم. از دولت میخواستم که من یکان 100 یا 150 نفر بگیره.
پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. رئیس جمهور آمریکا مراتب همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته، گفته است که آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار فرانسه قرار دارد. رئیس جمهور چین به همتای فرانسوی خود تلفن کرده، گفته است که این کشور آماده است تا در مبارزه در برابر دهشت افغانی با فرانسه و جامعه جهانی همکاری کند. سرمنشی ملل متحد این حملات را محکوم کرده و بازماندگان قربانیان آن ابراز همدردی کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که از این حملات در پاریس تکان خورده است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون در یک پیام خود در توییتر نوشته است که با فکر و دعای خود با مردم پاریس است. همچنین صدر اعظم کانادا گفته است که در این ماحول تاریک و وحشیانه دعاها و افکار ما با فرانسوی ها می باشد. رادیو آزادی. گزارش ها می رساند که در نتیجه تیراندازی و حملات انفجاری شب گذشته در پاریس پایتخت فرانسه 10 نفر کشته شدند. پلیس فرانسه کشته شدن بیش از 100 نفر را تایید می کند. تلویزیون CNN گزارش داد که بیش از 150 نفر کشته شدند. این تیراندازی و انفجارها از سوی افراد مسلح و مهاجمان انتحاری نخست در یک رستوران و یک سالون کنسرت و استودیوم بزرگ فوتبال پاریس صورت گرفته است. این سلسله حملات دهشت افغانی در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. مسئولان از مردم خواستار شدند که از خانه های خود خارج نشوند و همه خطوط قطار آهن نیز متوقف شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با اعلان حالت اضطراری در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که این حملات بی سابقه بوده است.
C'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois
در این لحظات بسا دشوار من درباره بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها فکر می کنم، درباره کسانی که زخمی شدند. ما باید همدردی و شفقت نشان دهیم. ما باید با هم متحد و آرام بمانیم. فرانسه در برابر دهشت افغانی نیرومند است. حدود 1,500 سرباز در پاریس مستقر شدند. رئیس جمهور فرانسوا اولاند مسافرت خود برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ترکیه را لغو کرد. گزارش های اولی حملات گروهی در پاریس نخست از تیراندازی در یک رستوران در وسط شهر داده شد که در آن 11 نفر کشته شدند. در این رستوران حداقل 2 مهاجم مسلح دست به تیراندازی زدند که در آن چندین نفر دیگر زخمی هم شدند و گمان می‌رود که این مهاجمان موفق به فرار شدند. در این زمان شمار از افراد مسلح بر یک سالون در پاریس حمله کردند که در آنجا کنسرت موسیقی راک امریکایی جریان داشت. شاهدان عینی می گویند که 2 یا 3 نفر مسلح داخل سالون شدند و به سوی همه مردم تیراندازی کردند. یک خبرنگار تلویزیون CNN که به این کنسرت رفته بود می گوید تیراندازی چندین دقیقه ادامه داشت و مردم برای حفاظت جان خود روی زمین خزیدند. مهاجمان مسلح 10 نفر را گروگان گرفتند، سپس نیروهای امنیتی دست به حمله زدند و گزارش ها می رسانند که مهاجمان مسلح هنگام هجوم نیروهای امنیتی گروگانان خود را کشتند. یک تن از شاهدان عینی به نام عباس وضعیت را چنین بیان می کند.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که آمد احساس کردیم که جوان‌ها احتمالاً از ترقه و چیزایی از این قبیل استفاده می‌کنن. بیرون که آمدم نگاه بکنم هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و هراسشون بود که در چهره‌هاشون بود و درو باز کردیم پناه آوردن. یکی از زخمی‌ها رو ساعت پیش سرانجام مامورین آتش‌نشانی آمدن منتقلش کردن به بیمارستان که گلوله در واقع به ناحیه دست چپش هم اصابت کرده بود.
در این زمان شمار از انفجارها در استودیوم ورزشی استاد د فرانس در وسط شهر پاریس که یک مسابقه فوتبال میان تیم‌های آلمان و فرانسه در آن جریان داشت شنیده شد. انفجارها در نیمه اول مسابقه صورت گرفت که تماشاچیان را حیران ساخت و رئیس جمهور فرانسه و وزیر داخله این کشور و همچنین وزیر خارجه آلمان که این بازی را از نزدیک تماشا می کردند از استودیوم خارج ساخته شدند. یک تن از باشندگان پاریس به نام سینا چشم دید خود را چنین بیان می کند.
در حین بازی بود که در اون دقایق 20 یا 30 بود که 2 تا صدای انفجار شنیده شد تو استودیوم. شبکه‌های ارتباطی موبایل خیلی اونجا به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب همین توی ورزشگاه تا جایی که من میدونم در توی ورزشگاه نگهشون داشتن و بر سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
هرچند بازی فوتبال متوقف نشد، اما شماری از تماشاچیان پس از پایان بازی دیده شدند که از ترس در داخل استودیوم گرد هم آمدند و پس از اینکه اطلاع حاصل کردند که وضعیت آرام شده، آهسته آهسته از استودیوم خارج شدند. گزارش ها می رسانند که یکی از این انفجارها توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مراتب همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته گفت که آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار فرانسه قرار دارد.
We're going to do whatever it takes to work with the French people.
کسانی که فکر میکنند که میان مردم فرانسه ترس و هراس ایجاد کرده میتوانند یا ارزش های این کشور را تهدید کرده میتوانند اشتباه میکنند. امریکایی ها از مردم فرانسه که به زندگی، آزادی و تلاش برای سعادت متحد میباشند نیرو گرفتند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه میسازند.
گزارش ها می رساند که 10 نفر از سربازان اردوی ملی در ولایت هلمند به سوی طالبان رفتند یا به آنها پیوستند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب به برنامه خوش آمدین. این خبر از چه قرار است؟ جزئیاتش چطور است؟
سلام برای شما و برای شنونده عزیز. این حادثه گرچه پریشب رخ داده است اما معلومات جزئیاتشان امروز اولی ساعت 2:30 از سوی والی تایید شد. والی من مرزا خان رینی برسانه ها گفت که پریشب یکی از اساطیر اردوی ملی در ولسوالی سنگین به سپوپ طالبان پیوسته و اسلحه و معلومات خود را با خود بردن. والی گفت که این افراد در حدود 65 نفر است و تا هنوز معلوم نیست که قضیه چه قرار است و چی باعث شده که افراد اردوی ملی به طالبان بپیوندند.
دایی صاحب، در ولسوالی سنگین از مدت‌ها جنگ جریان داشت. شما چه فکر میکنین که فشار از طرف وارد شده یا چطور بوده در خطوط جنگ؟
ما با یکی از منابع اردوی ملی در کل اردوی 215 میوند صحبت داشتیم. اونا به شرط که نامشان افشا نشود برادرزاده گفت که طی 5 شب این نیروها تحت فشار طالبا بودن و جنگ شدید در منطقه روانه بود. از او خاطر اینا کمک خواستن و کمک به وقت نرسید بهشان و اینا مجبور شدن که با طالبا را جور کنن و با ایشان یک جای شدن. اما ولی هلمند این گپ را تایید نکرد، گفت که هنوز در این رابطه چیزی گفته نمیتونن تا وقت که حیات میرسن بعدن باز جزئیات به رسانه ها شریک میسازن. ولی این گفت که دیشب ولسوالی سنگین هم سکوت کرده رد کرد، گفت حاکمیت دولتی بجاست و ما پلان یک عملیات گسترده را داریم. ولسوالی هایی که نام نست در دست است ماست و از زودتر یک عملیات شروع خواهد شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از رویدادهای اخیر در هلمند گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان 2 گروه از طالبان ادامه دارد. والی زابل در صحبت با رادیو آزادی ادامه جنگ را در این ولسوالی تایید کرده است. از سوی دیگر گروه انشابی طالبان به رهبری مولا رسول، گروه مخالف شان به رهبری مولا محمد اختر منصور را به کشتن غیر نظامیان در خاک افغان متهم می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
گزارش ها از ادامه جنگ در ولسوالی دور افتاده خاک افغان ولایت زابل خبر می دهند. گفته می شود که جنگ در حال حاضر میان 2 دسته از طالبان در برخی از نقاط این ولسوالی به شدت جریان دارد. محمد انور اسحاق زای والی زابل نیز با تایید ادامه جنگ میان 2 گروه از طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت خاک افغان ولسوالی دور افتاده است که از چندین سال به این سو از کنترل حکومت خارج می باشد.
گفتم که یک منطقه بسیار دوردست است، منطقه کوهی است و تقریبا 10 سال میشه که در اونجا حکومت دولتی وجود نداره. منطقه به دست مخالفین بود. جنگ بین 2 گروه طالبا است، دایشه و طالبا. باز ما هم انشالله تصمیم دارن که باید چی بکنیم.
ولی زابل همچنون افزود بسیاری از باشندگان خاک افغان خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر پناه بردند. اما وی در مورد ارقام بی‌جا شدگان چیزی نگفت. ولسوالی خاک افغان یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های ولایت زابل به شمار می رود که گفته می شود پس از عملیات نظامی که پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان شمالی را اندازی کرد، بسیاری از شورشیان به این ولسوالی آمده و فعالیت هایشان را از آنجا آغاز کردند. از سوی دیگر ملا عبدالمنان نیازی، معاون ملا رسول، رهبر گروه انشعابی طالبان به رادیو آزادی گفت جنگ خاک افغان شدت گرفته و به افراد ملکی نیز در این جنگ تلفات وارد شده است و ای گروه مخالف به رهبری اختر محمد منصور را به کشتن افراد ملکی متهم کرد. گفت جنگ فعلا در خاک افغان از 6 روز به این سو ادامه دارد. جنگ در مناطق آبقول و خرینی شدت یافته و جنگجویان گروه منصور به منطقه اخترآباد آمدند. به گفته وی گروه مخالف آنها 30 تن از اهالی این منطقه را کشتند که در آن 7 زن و 6 طفل شامل می باشد. اما مقامات محلی زابل از تلفات افراد ملکی ابراز بی‌خبری کرده میگویند تا کنون معلومات در این رابطه در دست نیست. اخیراً مقامات امنیتی از کشته شدن ملا منصور دادالله، قمندان نظامی شاخه طالبان به رهبری ملا رسول خبر دادند. مقامات گفتند که منصور دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور در ولسوالی خاک افغان زابل کشته شده است. اما این خبر را معاون ملا رسول رد کرده گفت که منصور دادالله در خط اول جنگ با گروه مخالف آنها می جنگد. از سوی دیگر قمندان امنی زابل میرویس نورزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگ روز جمعه نیز در خاک افغان ادامه داشت.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش میدهد که تظاهرات در این ولایت جریان دارد. شاپور صابر را همراه خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب، به برنامه خوش آمدین. تظاهرات در کجا ادامه دارد و اشتراک کنندگان تعدادشان تخمینا چقدر است؟
خب دست کم حدود 10,000 نفر از اقشار مختلف، هم از زنان و مردان، که در میان از اینا مسئولین دولتی، شمار از نمایندگان مردم ایران در پارلمان، همچنان اعضای شورای ولایتی حضور دارند. از دروازه ملک اینا گرد همایی خود آغاز کردن و دقایق قبل به روبروی ساختمان ولایت هرات جمع شدن. این افراد با شعارهای گوناگون که نشان از مسائل نشان میده که اینا همچنان از دولت ناراضی هستن و خواهان عدالت و امنیت هستن و از دولت میخواهند که با سیاست خود در قبال طالبا و گروهی موسوم به داعش و القاعده در افغانستان مشخص بسازه. این افراد تصاویری از رخشانه، دختر خودسال، که در میان 7 تبع افغان در ولایت زابل سربریده شده بود، اینا با خود دارند و از حکومت افغانستان خواهان گرفتاری عاملان این قضیه شدند. این افراد هشدار میدن که تا زمانی که حکومت افغانستان جوابهای قانع کننده و یا بخواستهای قانونی از اینا پاسخ مثبت نده، همچنان به اعتراضات خود ادامه میدن. یکی از اعتراضات بزرگ در 3 روز اخیر در ولایت هرات که میشد سومین اعتراض در مورد حادثه زابل. دوشب قبل فارین جامعه مدنی در چوک سینمای ولایت هرات شم روشن کردن و به خاطر یادبود از شهدای زابل در اونجا جمع شدن و مرثیه خواندن و هم یک شب مشابه به شیرخانی در چوک سینما را اندازی کردن. حالا این افراد انتظار میکشند تا ببینن مقامات محلی هم از ملکی و هم نظامی چی پاسخ برای از اینا خواهند داد، به چی پیامی از اینا به مقامات مرکزی افغانستان انتقال خواهند داد.
صابر صاحب، مظاهره چطور است؟ منظم است و منظم به پیش میره؟ امنیتش گرفته شده یا گرفته نشده؟ مجوز داره یا نداره؟
تا کنون وضعیت خود اعتراض کنندگان بسیار درست سازماندهی شده. تنها مسئولین امنیتی و یا ملکی نیستند در نظم و سامان این تظاهرات اونا سهم گرفتن، بلکه خود مردم و خود اعتراض کنندگان هم تلاش میکنن خدا مشکلی به وجود نیاد تا به نوعی این اعتراض بزرگی که در ولایت هرات به وجود آمده ایر مختل بسازه.
مقامات محلی کدام واکنش تا بالا نشان دادن یا نه؟
با وجود که تقریبا حدود 10-15 دقیقه میشه که اینا در مقابل ولایت تجمع کردن و اونا شعارهای مختلف علیه گروهایی که به گفتی از اینا حراس افکن یا تروریست هستن اونا سر میدن، اما تا کنون کدام کسی که به نمایندگی از مقامات محلی در اینجا حضور پیدا کرده باشه حضور پیدا نکردن. فقط دقایق قبل قمندان امنیت جنرال عبدالمجید روزی از قمندانی امنیت وارد ساختمان ولایت هرات شد تا با والی هرات احتمالاً دیدن بکنه و معلوم شد که بعد از اون پاسخ خود آقای رحیمی والی هرات به دیگر مقامات مسئول برای اعتراض کنندگان چی خواهد بود. برای اعتراض کنندگان همچنان به شعارهای خود ادامه میدن و خواهان امنیتی دولت هستند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از تظاهرات جاری در هرات گزارش میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید گفتگو و مذاکرات آنها با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مؤثر بوده است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت او آلمان را متقاعد ساخته تا قبول کند که افغانستان هنوز یک کشور ناامن بوده و با پناهجویان افغان که وارد جرمنی می شوند باید رفتار سخاوتمندانه صورت گیرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفتگو با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را مؤثر خوانده است. سید حسین عالمی بلخی در اجلاس مشترک با مقامات اتحادیه اروپا تلاش کرد تا زمینه بودوباش و معیشت پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی از جمله آلمان را فراهم کند. گفته می شود که روزانه حدود 2000 افغان مهاجر به طور غیرقانونی وارد آلمان می شوند. حکومت آلمان به این دلیل می خواست تدابیری را برای جلوگیری از ورود بیشتر افغانان مهاجر به این کشور اتخاذ نماید. سید حسین عالمی بلخی اضافه کرد او در دیدار با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای حل بحران پناهجویان پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
باید کشورهایی که مبدی مهاجرت هست و کشورهای مقصد مهاجرت با هم نشست‌های داشته باشند برای مدیریت مهاجرت که به بحران نینجامه، مستمر باید با هم دیگه همکاری داشته باشند و اونا این پیشنهادهای ما را گرفتن. صحبتهایی را که این روزا از کشورهای اروپایی میشنویم، مخصوصا از جرمنی، صحبتهای وزارت خارجه جرمنی امیدوار کننده است. یک مقدار اونا موضوع را پذیرفتند که افغانستان میتونه به عنوان یک کشور مبدی ناامن باشد، ولی ضرورت به صحبت های بیشتر داره.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفت که قرار است در این هفته یک جا با وزیر امور خارجه افغانستان با سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در کابل دیدار کنند و در این دیدار همکاری این کشورها در زمینه فراهم‌آوری تسهیلات به پناهجویان افغان در اروپا جلب خواهد شد. همزمان با این رولا غنی خانم اول مملکت که اخیراً به اروپا سفر کرده گفته است در کنار سایر مسائل موضوع پناهجویان افغان را نیز با مقامات آلمانی در میان خواهد گذاشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دیده شود که رولا غنی در این سفرش چی دستاوردهایی دارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی به نام شیر محمد ملکزایی می نویسند که من از والی محترم فرا می پرسم که آیا جنگ میان گروه های مخالف دولت در ولایت فرا به نفع امنیت است یا به ضرر امنیت؟ همچنین شنونده عزیزی دیگری به نام عبدالظاهر از هلمند می نویسند که از والی محترم فرا ننگ صاحب می پرسیم که آیا داعش در این ولایت حضور دارد و اگر دارد در برابر آن چه اقدامات کرده؟ ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام صحت را میشنوید و هم یک گزارش داریم درباره قماندان کفتر، یک زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان که هم از خود مخالفان دارد و هم طرفداران. قبل از اینکه قماندان کفتر را بشناسیم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
والی هلمند تایید می کند که 65 تن از سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگینین ولایت با گروه طالبان پیوستند. مرزا خان رحیمی امروز در یک نشست خبری گفت که این سربازان در یک مرکز نظامی به نام استیشن مستقر بودند و دیروز این مرکز را به طالبان واگذار کردند. بانوی اول افغانستان سهم زنان در صفوف پلیس را مهم خواند. رولا غنی امروز در دومین کنفرانس رهنمودی پلیس زن گفت سهم پلیس زن برای تامین امنیت جامعه ارزشمند است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که مردم نسبت به نظام انتخاباتی افغانستان بی باورند. در مورد ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان معلومات به دست آمده است. این افغان ها که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند حدود 4 ماه پیش از یک کمپ پناهندگان ترکیه فرار کردند. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 تن کشته شدند. فرانسه و آلمان، رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری را اعلام کرده است. مقامات ترکیه میگویند درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کردی 14 کشته به جا گذاشتند. نیروهای نظامی عراق میگویند قوای مسلح در آغاز عملیات نظامی به قصد بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در 3 جبهه پیشروی دارند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی در شرق سلواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند.
تشکر از همکارم فریبا وحیدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. قماندان کفتر یک زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان است که هم از خود طرفدارانی دارد و هم مخالفان. او 10 نفر مسلح زیر فرمان خود داشته و از ایام جنگ در برابر قشون اتحاد شوروی سابق مسلح بوده و میان طرفداران خود از احترام و وجاهت خاصه برخوردار می باشد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه در این اواخر به ولسوالی نهرین رفته، گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
عایشه یا قماندان کفتر زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان، شاید تنها زن جنگجوی در افغانستان که خارج از تشکیلات دولتی قماندان است و رهبری نظامیان زیادی را به دوش دارد. او در زمان تهاجم شوروی وقت بر افغانستان 30 ساله بود که بر ضد متجاوزین سلاح برداشت و در صف جهاد پیوست.
در فکرم نیست که سوال از من چند باشد، همین شوروی که آمد مورم دست به سلاح شد.
این بانو که در زمان جهاد بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین حکم میراند و فرمانده صدها مجاهد بود، در زمان حکومت طالبان نیز که وارد نهرین شده بودند بر ضد آنان جنگید و نگذاشت تا قرارگاهش به دست طالبان بیفتد. او میگوید هم روسها و هم طالبان بار بار قرارگاهش را محاصره کرده ولی موفق به تسخیر آن نشدند.
چی شد تا وقتی که بودن ما زد و خورد و بکشیم و تک و بالکو روزی که خدا خریش را گم کرد یک دو جلپا گرفت، یک دفعه گرفت با طالب گم شد، با دویم پیره دیگه گرفت، جنگ هم کرد گرفتند.
قماندان کفتر با آنکه کم و بیش 100 میل سلاح خود را تسلیم دولت کرده اما هنوز افراد مسلح زیادی دارد و بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین که زادگاهش است حکم میراند. شاید این یک فتح عاشقانه باشد و یا اصطلاح وحشیانه، اما آنچه که ما دیدیم و شنیدیم، مردم زیادی به او احترام دارند و هوادارانش مشتاقند تا با او باشند و از او پیروی نمایند.
تا این منطقه سرزمین تانا اشغال نشدند، بسیار نیروهای قوی در اینجا بودند. حاجی کبتر بسیار بیچاره خدمت زیاد کردند، در مقابل نیروی خارجی بسیار مقاومت کردند.
او میگوید در جنگ کندوز نیرو فرستاد و اگر لازم باشد به سایر نقاط هم در خط مقدم جبهه با طالبان و داعش می جنگد. او که گله های زیادی از کم مهری دولت در حق خودش دارد میگوید با آنکه همکار خوب دولت می باشد، اما هیچ توجهی برایش صورت نگرفته است.
صد پیره در هر مقام رفتیم کس باز خواستن. از دولت می خواستم که ما مرگان 100 یا 150 نفر بگیره، دیگر نگرفته.
خانم کفتر می گوید دولت یا کدام نهاد دیگری به او کمک نمی کند و خودش از پول شخصیش که از طریق زراعت و مالداری به دست می آورد مخارج فامیل 70 نفری و سربازانش را تأمین می کند. زمانی که از قمندان کفتر در مورد راه حل جنگ های جاری در کشور پرسیدم، او با اشاره به تفنگی که در دست داشت گفت:
این جنگ از راه سول نیست، جز از راه اول خدا و دهیم، یعنی می کلشن که بینازم دیگه این زور دیگه این ترگم نیست که بگی که این طالب اصلاح شوه و اقلا بشنند ما بین و گب خلاص شوه، نیست و تر نیست.
نهرین ولسوالی است در شرق ولایت بغلان و زادگاه قمندان کفتر هم، یعنی در راه سجان، در یکی از دره های تنگ و صعب العبور همین ولسوالی قرار دارد. او میگوید بسیاری از جنجال‌های قومی و خصومت‌های شخصی را از طریق بزرگان قوم حل می‌کند و نمی‌گذارد دشمنی‌ها زیاد و مردم پریشان شوند. از او پرسیدم که عدالت را چگونه تأمین می‌کند در حالی که ایشان نه قاضی‌اند و نه حقوق‌دان و حتی نه باسواد. او به من گفت:
موی سفیدها را می‌طلبیم، ملاها را می‌طلبیم، مولایی‌ها را میشینیم میسنجیم که هر کسی که گناهکار بود.
قمندان کفتر هم دشمنی با طالبان دارد و هم بدبینان در محیط و منطقه اش و برای همین هنوز سنگردار است و پیرو گزمه اش روان. قمندان کفتر که ده ها سال سلاح به دست بوده، استفاده از هر نوع سلاح‌های معمول در جبهات جنگ را به خوبی میداند، از راکت تا توپ و از تفنگچه تا پیکا. افراد تحت امر این قمندان از او خوب اطاعت می کنند و بدون اینکه معاش یا مزدی داشته باشند در کنارش ایستادند. شاید بیشتر آنان از بستگان خودش باشند، ولی کسان دیگری و از قریه و اقوام دیگری هم هستند که با او اند و از او حمایت می کنند.
دا قمندان صاحب من سر دیر همکاری لری، پختانم سر همکاری لری، نور دا هر قوم سر همکاری لری، نور دیر دا که قمندان دا دی ځان نه دفاع کوي، د دولت نه دفاع کوي. موږ هم هغه سره ولاړه سو، موږ هم نور ډېر خواهشمند استو دولت دا سره همکاري وکړي.
ان بانوی 65 ساله به آنکه زن دهاتی و از جامعه به شدت سنتی می باشد، با هوادارانش دست می دهد و حتی با محارمش در انظار مردم روبوسی می کند. خانم کفتر معتقد است که ظلم بر زنان شیوه انسانیت و مردی نیست و در قلمرو او چنین عملی روان نمی باشد. او نکاح اجباری را نگوهش می کند و می گوید:
خدا مکوی مردم هر رقمی که است خوب است، خدا از شهر نجات بده که مثل او دختر کواری سنگسار کنه. اما هر کسی که خوش کرد هر کسی رضایش شده مردم میدیم.
از قمندان کفتر در مورد رخشانه دختری که به تازگی در ولایت غور سنگسار شد پرسیدم. او گفت اگر او می بود جوی خون به راه می انداخت و نمی گذاشت تا او سنگسار شود.
بشیر احمد غزالی به ولسوالی نهرین بغلان رفته بود، گزارش مفصل درباره قمندان کفتر داشت. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. حملات دهشت افغانی شب گذشته در پاریس در سرخط اخبار جهان قرار دارد. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. تلویزیون CNN از قول مقامات گزارش می‌دهد که حداقل 150 نفر در این حملات کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پیام توییتر خود حملات پاریس را به شدت محکوم کرده، گفته است که این حملات وحشیانه در هیچ دین و مذهب جواز ندارد.
روغتیا د ژوند شتمنی. دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب هوتک، په موټرو کې امنیتي کمربند ستاسو له نظر څومره ارزښت لري؟
صافي صاحب ډیره مننه. د امنیتی کمربندونه چې انګلیزی کې سیفتی مسله بولی، اصلا په هر حالت کې موږ او تاسو یو د ناروغ تداوی کوو، بل د وقایوي تدابیر دي چې یعنی ځان ساتنې مسله ده. ډیر مهم بخش چې ده دا د ځان ساتنې مسله ده. همیشه تنه په موټر کې نه، په یو کارخانه کې محل د کار کې ده. هغه څوک چې د برق وسایلو سره کار لري، هغه څوک چې د سکیله ماشینونو سره کار کوي، که هلته دا د سیفتي یا ځان ساتنې تدابیر مراعت نشي نو همیشه ځینې پیښې رامنځته کیږي. په ډیرو ملکونو کې اصلا یو تیار ډریور ته چې کله جواز ورکوي نو هغوی باید دا د لومړنۍ مرستو تدابیر زده کړي او دغ شیان زده وي، وروسته له هغې هغو ته لایسنس ورکول کیږي. په هر حال خبره مو اوږده نه شي، د کمربند، امنیتي کمربند په ځینو ملکونو کې د ترافیکو له خوا همیشه کنټرول کیږي. هغه ډریور چې هغو په خپله او یا خصوصا هغه سوارلی چې دغه سره په خوا کې په مخ کې سیټ کې ناست وي، که چیرې دغه کمربند تړلی نه وي نو اکثرا هغوی جریمه کیږي. د یو پیښې په وخت کې چې کله دوه موټر سره جنګیږي، یا یو موټر د دیوال سره، د تیږې سره، په هر حالت کې یا آنن یو سړی بریک نیسي، نو په دغه حالت کې دا د وجود د وزن له کبله د ټول وزن مخ په مخې خواته لویږي، او دا اکثرا داسې کیږي چې ډریور یا سوارلۍ د شیشې څخه بیرون راپریوزي. نو په ټولو حالاتو کې که چیرې موږ دغه کمربند تړلی وي، دا ډیر ډیر سړی د سر د ماتېدلو نه، د غاړې د ماتېدلو نه، او په ځینو حالاتو کې د شیشې سره د جنګېدلو نه مخنیوی کوي. په هر حالت کې خصوصا ډریور، ځکه هغه په هر حالت کې مخکې د حادثې نه هم مکلفیت لري، په عین حادثه کې مکلفیت لري، او یا په ځینو حالاتو کې چې موټر نه بېلارې شي، مثلا یخه کې وښویږي یا یو ځای کې بېلارې شي یا سکول وخوري، په اصطلاح که چیرې ډریور د امنیتي کمربند په وسیله تړل شوی وي، نو هغه بیا هم کولی شي د هغه خپل جلاو اداره وکړي، بریک په ساحه کې ورته یا د اشترنګ تدابیر ونیسي. خو که چیرې کمربند نه تړلی، هرې خوا چې دی وار شو، په خپله هم بې ارادې کیږي او واسطه بې اختیار پاتې کیږي.
بلې، نو په موټرو کې د لومړنیو مرستو بکسه کوم سیزونه باید ولري؟
خیر سي، هر موټر په خوا د دی باید احتیاطي یو بکسه د ځان سره ولري. دغه بکسه باید په هر موټر کې موجوده وي، او یو تیار شین په هغه کې باید یخي وي. اولین شی چې موږ وکړی شو، یو ورور قاری صاحب پښتون په نامه سره ټلیفون لري،
پښتون اړیکه پرې نسی، نو د دوی سوال اخلو. بیا به راځو دې پښتنې ته. السلام علیکم.
بلې بلې، موترنې شاپې خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم. دا دې راځو ټول کار کوم کا ورېدونکو ته، او تاسو درنه مې علمه ډاکټر صاحب وڅک ته سلامونه وړاندې کوم. ما سلام
قبول
کړم. ډېر مننه، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
نن موږ سمو زوم ته کړی دا د بیرونی مرستو مبارکه، د حادثاتو مبارکه موضوع دی. تاسو د پروګرام په اول موضوع کې خونوم، په اول ساعت کې، نیم ساعت کې زما پوښتنه د تر څو زده ده د نمایندګۍ، دا د غټ نمایندګۍ هغه ترانسپورت، دا بعضی موټروانان چې نشي، دا موټروانان په خپل عملیان دي، نو وخت دا موټر چې دا وخت چې موټروان عملی سو، عمل چې خلاص یا فرض نشي، یا نو دا موټر ډیر په بیت یاتی باندې شړي، لکه دا بندا ابدالي ترانسپورت غزنی په ما اوټونیس په ما چې موږ سره دغه روپې جنو، نو دا که فرض نه وای، دا مسولیت دا چا پر غاړه کیږي، او څومره او څومره اګایي ودو ته ودو خلکو ته پکار ده، ودو خلکو ته یو عامه په هاویم پکار دی، دا غریب کې دی خلکو ته.
ډیر کې جناب قاری صاحب ډیر کې مسلې ته اشاره وکړه. اصلا زمونږ او تاسو د مملکت په قوانینو کې په هر حالت کې هم په قوانینو کې هم په شریعت کې هر نوع نشه حرام ده او ممنوع ده. د شرابو سکل، د چرسو سکول، د هیروینو، تریاکو په هر حالت کې دغه عملیات حتی نسوار هم جواز نه لري، خو متاسفانه ځینې کسان ځان ته لارې جوړوي. په ډیرو مملکتونو د دنیا کې هغه څوک چې لایسنس ورته ورکوي هغه باندې خاص کورسونه لولي، دغه د بیړنۍ مرستو کورسونه، دغه د ځان ساتنه. ګوره په یو واقع کې هم باید ځان وساتو او هم طرف مقابل وساتو. او په زمن کې کله چې په موټر کې موږ او تاسو په یو لوی سرویس کې، دا خصوصا په تاسف سره وایم، د قندهار په لاره کې کله کله دا لوی موټر پیښ کیږي، دلایل ډیر زیات دي. یو خو مجاز صورت نه دوی اضافه حرکت کوي، دا یو خبره. دوم خپل اصول نه مراتی، کله کله خپل لاس پرېږدي د بل چا لاس ته داخل کیږي. او ځینې وختو کې بعضی کسان په نیشه باندې پړه وي. په هر حالت نشه خو په هیڅ صورت کې جواز نه لري. او د پاره دی چې ستا پوښتنې ته ځواب درکم، که چیرې یو سړی مرتکب دی یو حادثې شي، په قوانینو کې د ترافیکي لحاظه دغه جرم دوه چنده کیږي او جزا یې هم ورته زیاته وي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګور په یو موټر کې موږ تاسې حرکت کوو، دغه ټول بیا مکلفه کیږو. که چیرې زموږ راننده ډریور نشه کوي یا حالت ښه نه وي، همدغه سوالی باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره دغه صورت ډیر زیات ده. وقایوي تدابیر ډیر ضروري دي. په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي. او ضمناً په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت نا وخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنها د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده، ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظ معاینات وکړي. او هغه کسان چې نشیان وي هغوی باید د خپل ترانسپورتونه لري کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري. په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي، کنه په هغه ځای کې سوارلی ګوري د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه موږ او تاسو عربستان سعودي کې کوی، د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري او حالت یې که ځین ضرورت چاته مرستې ورسره کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
موضوع خو د فشار لپاره کې
نه خیر نن د بیرنی عمرستو در رسولو په اړه خبرې کوو. که کومه پښتنه ولرې تاسو، د دوی اړیکه هم لکه چې پریشوه، څه ډول د ورلګېدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو، که په دې اړه معلومات ورکړي.
ډېر ښه. که دې خوښي، هغه یو قسمت زموږ ته سپات شوی وای،
ډېر
لنډ وایم. هغه د بیرني بکسه کې باید د شیان چې موږ وینه پې توقف ورکړی شو، په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا یو مثلث وي، خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو. او ځینو کې ریفلکتور لباسونه دي، هغه چې نور منعکس کړي، هغه باید واغوندو. خاص وخت کټونه، حتی چراغ، لاسي چراغ پې کې وي. که کله یو ناروغ پیدا کېږي، د وجود د حرارت د زیان باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تا پښتنې ته راځو.
خو شاپور له ننګرهار نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني.
بالکل ډاکټر صاحب، که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقل ټکر له امله وي، د دیوال لوړېدو له امله وي، یا بل حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي، او اکثره خلک، بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته، یعنې حیات ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم لشی په اسلام نه کروز ورکی. نو کله دا باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکی چې یاره ماشه دې په څلور څنګه تطبیق کی څنګه وساتي، او د خوندګۍ مخنیوي په کوم اندازه وکړي چې ډیر کله کو نه تړل شي.
شاپور جان اورور ډیره مننه، هي مسلې ته اشاره وکړه. خاص تنظیم، خاص مسله کوم دغه اورتوپیډی ده، د سر زما سره کار ده. کله لاس یخ په ماتیږي، نو او موږ مجبور کیو چې هغه وتړو، هغه په یو بنداش کوي، خو لاخ او کدانه وی په عادي ټوټو باندې هم موږ تړلی شو. خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار موږ پیراوړو، دومره فشار چې هم ویني تک باید نه د ویني اغیت تو توقف ورکو او هم د ناروغ د طرف وینې ته توقف ورنکو، یعنی تورنیکت مونږ چې ورته وای کنه په ځینو حالت کې د هغه په شکل ته استفاده ونکو. په طبابت کې په اوس حالت کې چې هغه په اصطلاح د وینې ترلو لپاره تورنیکت چې ورته وای هغه بیخي تقریبا متروک شوی دی، هیڅ اجازه نشته. په ځینو حالات کې کوي هیڅ نه، نو بیا د هغه نه استفاده وکوي. په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي او د طرف رنگ ته باید موږ وګورو. کچیری رنگ خاصف شي، پړسوب پیدا شي، د وینې جریان کم شي، حتی نوکان توروالی حالت لاړ شي، نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کړو. حتی ځینې وخت کې لږ وینه مو باید له خیره دوباره یې باید خلاص کړو بیا یې وتړو. په هر حال د ماتیدلو یا فرکچر دی ویلې د هغې مسله په خوا کې ډیر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي. یعنی کله چې یو هډوکی ماتیږي تبن د هډوکي څوکې تیری وي او هغه چې کله ډیرو خوځیږي نو هغلته کولی شي غوښې تخریب کړي، رګونه اویا تخریب کړي او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کړي. د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې هغې ته موږ په یو میزابه عاتل او یا ځینې وخت کې د قطع کاغذ نه یو چی ورته جوړ کړو، بیا هغه پرې وتړو چې طرف بې حرکته شي. د اولوي طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو، او سفلي طرف په میزابه په ځینو حالت کې کنه شو دواړه طرف خپې به یو د بل سره ډیر په احتیاط په لازمه قوه سره ډیر اضافه نه. نو دغه ورونه باید همیشه ورونه خويندې همیشه باید دغه تدابیر زده کې په تلویزیونو کې کله کله پروګرام راځي او متاسفانه دا اوس وخت کم ده، په لږ وخت کې مونږ ټولې خبرې نشو کولای.
بله ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکو به هم وخلو. خیر خو له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خیر پاین پروان.
مهرباني
ډاکټر صاحب، نو ما دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب، کښې ته د تلرې ځای کې یو کلینیک لري، یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري، دا حدیثه کې سړی تخل وګاڼي دا ځای زخم تخل کاني او
مار چیچل، لړم چیچل، غونډل چیچل، دا هم په بیړنۍ مرستو کې راځي. په هغه حالاتو کې چې د مارچیچونو مسله وي، پخوا به خلکو هغه طرف ډیر کلک تاړه، خو اوس جراحان د او داسې ځای به زخمي زخمي کوو چې وینه ترېنه وباسي، چې ډیر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي. په هر حالت کې د مارچیچلو او یا لړم چیچلو په حالت کې ډیر ښه کار ده چې ناروغ موږ تاسې روغتونونو ته ورسو. او یو بله طریقه په ځینو حالاتو کې اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډیر رایج ده، تیلی میډیسن ورته وایي، د لری فاصلې څخه د ناروغ تداوی کول. اوس خوشبختانه موږ تاسو ټلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې، په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټلیفون شمیرې ولرو، او په دغه حالت کې موږ مواجه کیږو د یو ډاکټر نه هیڅ کنه شو د ټلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو. په هر حالت کې د سپی خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړئ د زخم د ګنډلو یا تړلو مو وویلې. هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکې په وسیله داړل کېږي، ځکه دا یو شینه موږ ډیر ویریږو چې هغه د لیونی سپی یا ربیس ده، د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډیر انتقال کیږي. همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه ډیره ښه مساعده وي. نو که چیرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره، ګیدړې په وسیله سره، یو څوک وداړل شي، نو ښه طریقه یې دا ده چې که چیرې روغتون مساعد نه وي، د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړي، که سیروم دا شیان نه وي نو اوبه باید جوش کړي شي، بیرته یخې شي. د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو، او یو پاک ټوکر باندې چې کټیل چیرې پاک ګاز وي ښه وتخه، که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو، لږ یخ شي په زخمي کېدو، او یا اوتو باندې داغ اوتو باندې اوتو کو چې جراثیمونه یې کم شي. نو باید زخم پانسمان کو ویتړو، خو ګنډل یې په هیڅ صورت سره جواز نه لري، باید واس پرېښودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي بهتره ده.
یو اوریدونکی له غزنی ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، نه دا فتنه ده اسلام مثال من جهان مسلمانه.
مهرباني.
کله یو پیښه وشي او کاس د سمې سیاوینه ډیره چې دی، باید اول کوم کار پان کې ونیول شي، او که زو پوک وکړي باید چې دوی ته د مالګو د برش دا خلکو په اطراف کښې نور کړي، دا به صحیح ده ورته که نه، او دا وینې چې به یې که دې باید دې چې کومه دوایي شته شي بغیر له کلینیکو له هغه نه کور کښې ورته وساتي.
مینپال صاحب دا پختنه به ډاکټر صاحب جواب کی لتاسمنه مهرباني ډاکټر صاحب.
مینپال صاحب کچیر یو ځای کی څوک زوفوکی یا پریوزی نو تاویل چې د ناروغ حالت څه ده په صورت د عموم خصوصا چې وینه ورکوي وینه تړل خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي په خبرو موږ سره جوړ وي دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې وی تړو د تړلو باید په معینه اندازه فشار پرې راوړو ولې په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره زوفیت حالت راځي بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو د محل د واقعې نه لري کو مثلا موټر کې بنده باید وي بسو د خاورو لاندې د باید وي بسو په خټو کې لوېدلې په سین کې غرق شوی د دفتن یعنی د موقعیت نه باید په ډیر احتیاط سره انتقال کو راوي بسو او فقط یو کرته مخ کې واچو فکر ورته راټول کو بیا نو موږ خپل مرستې شروع کو په دغه مرستو کې اورین شي چې باید ډیر په توجه کو د سیستم تر د ناروغ تنفسي سیستم ده او بیا ورسته د غیزن تنفس کول دي صاحب سل په دریم قدم کې د وینې بهیدنه ده چې هغه باید موږ په چي شو تړو د مالګ ور کول هغه ناروغان یو چا بخ سوال کړي چې شعور حالت خوي هغه ته کمایات ورکو خیر ده خو کچری زړه بدوالی ولري او یا شوري حالت خنوینو په دفتن باید شي ورته ورنکو بهترین شي ورته سیروم ده او بیا نور د سی خاص دوا نشته چې مونږ د وینې په وس کې دا ورکه ولې په صورت د عموم هغه دواګانی چې هغه بیرته وینه تکمیل کوي هغه بیا ډاکټر تجویز کوي.
میدان ورډګونه السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مینه جلاند ګر ماګان ورته په تماس کې سلامونه د افغانستان ته تاسو ته وایم.
علیکم سلام مهرباني وکړ.
په کله په کله دې شپې په خوب کې راځي د اوښه شمه د تواتم خلک وته وایي چې د خپقې خپاسه خلاند کار دې د تازه په څنګه وي دوه د پاره کومه دوا په کار ده کومه راه تکلیف شي دا اوس هم د خپل ماده
د خورور انګر چې زموږ موضوع ده نه د خپه حالت چې تخفه کوي کې کوشش وکه همیشه چې کله څملې په څنګ څملې شپ تخته باندې ډیر مت څملې یو تیر کسان شپ تخته ویدیږي د اوغو کله چې امی خوب تلار شي د ژبه شاته حرکت کوي یو د ترخت تنفسي یو څه بنديږي او خرهارې کوي یا بندش سره راځي چې کله بیا د ترخت تنفسي په اصطلاح لګ بند شو نو ناروغ ډیر قوي احساس خفګان کوي خفکی احساس اسکری او کله کله د خوب راجګیږي ویریږي په هر حال ډیر کوشش کوورو چې په څنګ بيد شي او بیا سره دغه کې بیا آرامې د شپې نو خده چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تکلیف دي خکېږي د تداوی وړ خبره ده.
مننه ډاکټر صاحب ورسته برخه ده دوه پختنې به یو ځای وکم یو خو د اور لګیدو په وخت کې باید څه وشي او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي
خا که خو خدي د زلزلہ بر امخ کې کوزه کني زیور زو کوم تیر کړله د زلزلی په حالت کې همیشه د علما وای چې زلزلہ دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویر نه چې هغه کې اکثرا ځای کې چې موږ تاسو په جګو تعمیرونه کې وګورو کسان د منډي وهلو کې زینو کې د لاندې د خولاندې کېږي یا ویږي یا یو تیر کسان په ورختای کې حتی د زموږ تاسو په ملک د تیر زلزلہ کې متاسفانه د کسان موږ درلودل چې د کړکین ځان بهر ته غورځولی وو یا یو تعداد په زینو کې د خپل اندې شي وو په هر صورت سره ډیر پینغه کېږم ځکه وخت مو کم ده وای همیشه فکر را ټول ونی سي ډیر مبيريږي کچيري د په هر صاحب بیا فرق کوي کچيري وای په دفتر کې اسینو بیا هم هتا امکان کوشش کوي ځکه صاحب خصن چې لري وي په جګ منزل تعمیرونو کې وای ډیر آرامه کوشش وکي مطمئنا د میز لاندې ور داخل شي د میز لاندې داخليدلو ګټه دا ده چې چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مساته یا یو بل شی راویګو نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته نو وایزان فقط میز بیخته پناه سي یا زینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خواته لار شي زینو نه وای ډیر سم وساتي او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګیدلو یا خطرناک شي، یعنی باید ډیر زر لري شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګي سبب د شارتي شي، د یو اور لګیدنو حالت رامنځته کی. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو او خپل فکر د لاسه ورنکو، ځکه که موږ ډیر مغشوش شو یا ډیر وویریږو نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي کړی، پیوز د دې چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورخطا کیږي او په محل کې پریوزي. د ډیرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په خپل کورنۍ کې د تیر شیان ماشومان ته لاس کې نه ورکوي، چړې لاس کې ورته ورکوونو کې، یا یو ته کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نشکي، چای جوش دې نه انتقالوي، یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا ستونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي، یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي، بام ته دې تنانه پرېږدي، او زمنن په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي. خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري، ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي یا قیچي یا تیز شون، خو وخت لږ ده. په هر حالت کې ډېر
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک سره ملمه و. ډېر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو د ازادي رادیو نورې خبرونې هم مه هېروئ. د لا پامن
رادیو آزادي از 7 تا 7 7 روز هفته.